هیڅ کله هم د افغانستان خلک د مشکلات سره مخامخ نشي. وسلام ګلدین څنګه ورواله
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دولس بجې او دیرش دقیقې دی. قدر منوریدونکو زموږ خاګل ازادۍ راډیو اوري. په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام مخکښې خځې پیلېږي، خو له هغه مخکې اجمل آند د خبرونو لنډیز اوروي.
په کابل کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې د برید په اړه د امریکا د دفاع وزارت د څېړنې نتیجه ښیي چې په دغه برید سره هیڅ قانون تر پښو لاندې نه دی شوی. د کابل هوایي ډګر ته نږدې پر یو کور د اګست په 9 په دې برید کې د یوې کورنۍ د 2 ماشومانو په ګډون 10 ملکي وګړي وژل شوي وو. ټاکل شوی چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د راژوندي کېدو په اړه خبرې د روانې نومبر میاشتې په 9 د اتریش په پلازمینا ویانا کې بیرته پیل شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون چهارشنبې په یو وخت له د بوسنیا هرزګوینا د 16 ساعتي ځواکونو ماموریت تمدید کړ. د هندوستان وګړو د دې هیواد په ګوټ ګوټ کې نن د دیوالي لمانځل داسې حال کې پیل کړل چې په دغه هیواد کې د هوا د ککړتیا او همدارنګه د کرونا وبا د خپرېدو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. او د کرکټ د شلوریز نړیوالو لوبو په لړ کې افغانستان د یکشنبې په ورځ د ابوظبي په ښار کې د نیوزیلند په وړاندې د لوبې ډګر ته وځي.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شې ځخ پریږي. زملالی بشیریم د دې خبرونی تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي. په دې خبرونه کې لداس شو سره خبرې کوو چې ټولنی ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوو چې لڅه ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. په افغانستان کې شدي د خپل شلو کلونو لاستراوړو راتلونکي څه ډول ویني؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره اغلی آریان یون د ننګرهار د خلکو پخوانی استازي او مسکا سنگر نیازی خبریال او ټولنیز فعال ملمنی دي. یون صاحب، ډیره مننه چې تاسو وخت وایستئ.
ډیره زیاته مننه. ډیره زیاته مننه تاسو نه هم. سلامونه خپل اوریدونکو ته، تاسو ته، تاسو تخنیکی همکاران ته ټول وړاندې کوم. مننه.
که په لومړي سر کې یون صاحب تاسو موږ ته ووایاست چې تاسو په افغانستان کې د پارلمان یو غړی پاتې سوی یاست، د خلکو استازي واست، هلته اوس چې نور دیموکراسي یا ولسواکي په افغانستان کې نه ده پاتې، راتلونکي څه ډول ویني تاسو؟
دا هغه ورځ نه چې موږ مبارزه د ډګر تر اوتیو، نو همیشه خپل ولس سره وو او د دې هر غوښتنې په نظر کې نیولې، د دې ستونزې په نظر کې نیولې، تر ډېره حده پورې خپل ولس سره پاتې شوی یو. او په دې ورځو کې چې ستونزې او مشکلات شته په افغانستان کې، بیا هم موږ امیدوار یو چې ان شاء الله ولس زمونږ په ولس ته او په هر څه باندې پوهیږي. نو زه ډېره نا امید نه یم، امید لرم چې حالات به د خیر سره بدل شي او بیرته به حالات نورمال شي، ځکه چې افغانستان مجبور دی چې د نورې دنیا سره ځان عیار کړي. موږ د دنیا نه ځان لرې کولای نشو. نو اوس ستونزې او مشکلات شته، خو امیدواریم شته چې پورو ورو به مشکلات حل شي او بیرته به افغانستان نورمال حالت ته راوګرځي. تر دې چې ولس سره موږ په تماس یو او ستونزې ډېرې لري، مشکلات ډېر شته، د بیکاري شته، همدا اوس او ځوانان زمونږ بیکاره دي، اقتصادي مشکلات شته، ځینې ځایو کې امنیتي ستونزې هم شته. خو سره د هغې موږ باید نا امیده نه شو او نه د مبارزې نه خپل لاس واخلو. همیشه به خپل ولس سره وو او د دغه ستونزو د حل دپاره به په ګډه سره کار کوو.
تاسو یادونه وکړه چې اوس هم هیله منیسته او خلک باید مایوسه نه سي. په داسې حال کې څنګه مایوسه نه سي خلک چې نور د دوی واک له لاسه وتلی دی، ولسواکي نوره نسته، جمهوریت نسته؟
زه همدا خبره کوم چې یو ځل مخکې هم کله چې افغانستان ته طالبان راغلل او د دوی واکمني وه، نو ډېرې ستونزې پیدا شوې، خو دوی هم نتیجه ولیدله چې بالاخره حکومت راوپرځېده او ختم شو. نو که چیرې دوی بیا اوس افغانستان ته راغلي دي، که چیرې تېرې تجربې دوی بیا تکراروي په افغانستان کې او دغسې موضوعاتو ته توجه نه کوي، دنیا سره ځان عیار نه کړي او ستونزې او مشکلات په نظر کې ونه نیسي، د ولس زه فکر کوم چې بیا به هم د تیر برخلیک سره دوی مخامخ شي. نو زه کوم چې وخت چې یو طالبانو شل کاله جګړه وکړه، نو زه وایم چې دوی باید په دې هم پوه شي چې که چیرې دغه ستونزو ته د پای ټکی کینیږي او د ولس غوښتنې په نظر کې ونیسي، نو بیا به هم د تیر په څیر یو دغه سره مخامخ شي، ستونزو سره، او بالاخره د سقوط د حکومت د دوی دې سره مخامخ شي. نو ځکه امیدواره یم چې دوی باید د تیرو تجربو نه ګټه پورته کړي او د ولس غوښتنو ته لبیک ووایي. نو ځکه زه خپل ولس سره ولاړ یم او انشاءالله کوم حق او حقوق چې د دوی دي او دوی په راضی دی او زما ولس د ښېګڼې دپاره دي، انشاءالله د دې تر څنګ به ولاړ یو مبارزه به کوو تر څو هغه بېرته لاسته راوړي. او که چیرې دا لاسته هم رانغی، نو زه فکر کوم چې د دوی حکومت به هم پاتې نه شي او بېرته به بیا بل پړاو راشي په افغانستان کې. نو ځکه موږ ډېر خوشبینه یو، تر ډېره حده پورې د دوی سره په تماس کې شو او دغه ستونزې ورسره شریکې کړو او ته ووایو چې باید نړۍ سره ځان عیار کړي. نو ځکه موږ امیدواره یو چې ان شاء الله مشکلات به حل شي.
زموږ د تاریخ پرونی دوهمه میلمنه موسکا سنگر نیازی هم لمر سره د ټلیفون لاري وصل سوی ده. موسکا سنگر نیازی خبریاله او ټولنیزه فعاله ده. اغلی موسکا، د تاریخ پرونی ته شرغلاست.
سلامت سلیر مننه.
تاسو په افغانستان کې خبریاله واست، اوس چې تاسو خپل دغه وظیفې ته دوام نسی ورکولای، تاسو څه احساس لرئ؟
واقعا چې ما ته ډیره سخت ده په داسې شرایطو کې چې اوس مهال زلرم کنه. ما ډیر زحمت وکړ، اتلس کاله مې درس ویلې، ځان مې په ټولنه کې لږ څه مطرح کار مې وکړ، رسنیز ډګر کې مې اته کاله کار وکړ، اته کلنه تجربه لرم. اوس مهال په داسې شرایطو کې چې اوس افغانستان کې دغه شرایط حاکم شوي دي، نو زه د دې اجازه نه لرم چې دفتر ته لاړه شم او کار وکړم، چون دا حق مونږ ته نه دی راکړل شوی، له مونږ اخیستل شوی دی. په دغه یو شرایطو کې چې زما مینه زما مسلک له ما اخیستل شوی دی، نو ما ته ډېره ستونزمنه ده. داسې زه ځان احساسوم چې لکه په تن کې مثانی. نو واقعا نه یوازې دا زما لپاره، هر هغه مېرمنې لپاره ډېره سخته ده چې دوی درس ویلی دی، زحمت ښکلی دی، کار یې کړی دی، ځانونه یې رسولی دی، په ټولنه کې مطرح شوي دي او د ټولنې لپاره ډېر اغېزمن واقع شوي دي. دغه ټول همدغسې سرنوشت سره مخامخ دي، خاصتا هغه مېرمنې، هغه نجونې چې په افغانستان کې اوسېږي. نو په دغه شرایطو کې واقعا چې ژوند ماته ډېر سخت دی او نه تحمل کېدونکی دی، همداسې نور مېرمنو ته هم، چون دغه حالت سره زه مخ یم او زه یې احساسوم.
په نور نړۍ کې خلک پر دې خبرې کوي چې نجونې باید په ساينس او ټکنالوژي کې پرمختګ وکړي، ښځې باید فضا ته لاړې شي، او په افغانستان کې موږ پر دې خبرې کوو چې نجونې باید ښوونځي ته پرېښودل شي او د دوی څخه دغه اساسي حق وانه خستل شي. تاسو په نظر دغه څومره لویه غمیزه ده؟
متاسفانه دا یو ډېره لویه غمیزه ده. کله په نور نړۍ کې هم نظامونه بدلیږي، دا د ژوند یو روان دی، یو روال دی چې دا کار تر سره کیږي، اما هیڅ هیواد کې نظام لبه ښه نه ډنګیږي. متاسفانه موږ په افغانستان کې باید هر شل کاله بعد، هر پنځلس کاله بعد، موږ باید دغه ټول څه چې موږ لاسته راوړي دا باید لبه ښه ونړیږي او له سره باید پیل شي. اوس متاسفانه په نړۍ کې لکه څنګه چې تاسو ویل چې مېرمنې باید فضا ته لاړې شي، مېرمنې باید ساينس کې درس وایي، مېرمنې هر هغه کار کولی شي چې څوک فکر کوي ناممکن ده، اما په افغانستان کې په ډېرې خواشینۍ سره چې موږ دې ته لګیا یو مبارزه کوو چې لطفا مېرمنو ته اجازه ورکړي چې دوی ښوونځیو ته لاړې شي. ګوري ښا دوی که غواړي مثلا اسلامي، دوی وایي چې اسلامي نظام موږ حاکم کوو، په اسلام کې مېرمنې ته د دې حق ورکړل شوی دی چې تحصیل وکړي، تعلیم وکړي. دا حق خو باید دوی له موږ وانخلي. کله چې موږ ته اسلام ته حق راکوي، موږ ته اساسي قانون دا حق راکوي، نو په کوم حق تاسو موږ ته دا اجازه نه راکوي؟ زموږ ټوله مبارزه هم دا ده چې باید مېرمنې درس ته پرېښودل شي، مېرمنې باید تعلیم وکړي، مېرمنې باید خپلو دندو ته پرېښودل شي. متاسفانه اوس مهال په افغانستان کې دا یو ډېره غټه غمیزه ده چې موږ مېرمنې د سرنوشت پاتې یو، زموږ خویندې ښوونځي ته نشي تللی، زموږ خویندې تحصیل ته، تعلیم ته، کار ته نشي تللی. نو څه وکړي؟ فکر وکړي تاسو چې یو مثلا زه خپل ځان تاسو ته مثال درکړم، ما اتلس کاله درس ویلی، ماسټر یم، داسې مې په دوه ځایه کار کوه، په تلویزیون مې کار کوه، یو دولتي دنده مې لرله، خماش مې لرله، خپل ټول ضرورت مې پوره کولای شو، په باندې کورنۍ سره مې مرسته کولای شوه. نو دا اوس ما سره نشته، زه عاید نه لرم، زه څه وکم؟ زه څنګه خپل ځان تمویل کړم، څنګه خپل کورنۍ تمویل کړم؟ په کورنۍ کې همداسې زیاتره نارینه، په هرې کورنۍ کې د مېرمنو تر څنګ نارینه هم که دفتر ته ځي معاش نشته، معاش درک نه لري، څنګه معاش ورکوي؟ یا که معاش کومه اداره هم ورکوي، ډېر کم معاش ورکوي، چې هغه معاش د زموږ دغه ضرورت نه شي پوره کولی. نو په دغسې شرایطو کې څنګه موږ ښه اوسو، او څنګه موږ کولی شو چې له نړۍ سره ځان سیال وبولو، یا څنګه ویلی شو چې دغه کوم نظام چې اوس افغانستان کې حاکمه دی، دا باید په رسمیت وپېژندل شي، او دا باید نړۍ ومني چې دا یو مکمل او کامل نظام دی. نه، کله چې مېرمن د دې حق نه لري چې تعلیم او تحصیل وکړي، چې د نړۍ د چې نیمه نړۍ ورته موږ وایو کنه، نو چې نیمه نړۍ ستا د ټولنې نیم قشر، نیمه برخه ستا فلج وي، په کور ناسته وي، څه نشي کولی، نو ته څنګه ویلی شي چې زما نظام مکمل دی، پوره دی، دا باید نړۍ په رسمیت؟ نو دا یوه ډېره غټه غمیزه ده چې موږ ورسره مخ یو.
آغلې یون، که بیرته تاسو ته راسمه، تاسو یادونه وکړه چې د ښځو دپاره کار نه دی سوی، آیا موافق نه یاست چې هغه څومره کار چې سوی دی، که 1% هم وي، هغه خو باید وساتل سي؟ د ښځو هغه لاسته راوړنې چې ښوونځي ته تګ دی، که دغه یو مثال راواخلو، دا خو باید خوندي وساتل سي. د اندغه نجونو اوس نه پرېښودل کېږي چې باید درس ووایي.
تاسو ووایئ چې زه د دې طرفدار نه یم چې دا کوم بندیزونه اوس په خویندو زموږ لګېدلي، چې مخصوصا د تعلیم په برخه کې دا د دې حق دی. هغه اسلام وایي چې علم په نر او ښځې باندې فرض دی، یعنی دا موږ په دې باندې متیقین یو چې طالبان باید ښځو دپاره کار وکړي، او نجونې باید مکتب ته پرېږدي چې لاړ شي هغه خپل تعلیم وکړي. دا اوس په هلمند کې په هغه سیمه کې چې بدبختانه زموږ پښتانه ورونه ژوند کوو، هلته مکتبونه تړل شوي وو، او بل خوا په کوم منطقه کې چې زه تاسو ته وایم چې لکه چین ولسوالۍ، په دې کې تېر حکومت هم ناغېړې کړې. هغه ساحې وې مثلا د دې سړک ساحه، زه تاته خیب چې نه زه په امیشال ته ورتلم، هلته د یو د نجونو مکتب نه و. تقریبا یو لس دفعې یا لس کاله به موږ دې پسې ګرځېدلي چې دغلته یا قلن یو لیسه جوړه کړي. هغه ابتدایي هم چې وه د ونې لاندې ناست و، ما په دې باندې راپور ورته زه ورغلم، اته هغه ته نه و، د سکول اوبه نه وې، د سکول اوبه خوځو جړل ماته ویل، وي د زما سر وګورېښتې ټول ټکېدلي و، وایي زه 5 کیلومتره شپږ کیلومتره په سر اوبه راوړم. یعنې موږ باید داسې ونه وایو چې خوځو دپاره په تېر نظام کې ډېر کارونه وشول، یعنی شوي دي، موږ په دې منکر نه یو. زه اوس په پارلمان کې ناسته وم، دا یو لاسته راوړنه وه، اما څه رقم لاسته راوړنه وه؟ ماته په اساسي قانون کې یعنی مشخص که سیټ یې راته مشخص کړو، که چیرې زما سیټ مشخص نه وای او زه په عام ډول عمومي ولاړه وای، ما هیڅکله پارلمان ته لاره نه شوه پیدا کولی. نو موږ باید هغه څه کار کړی وای ښځو دپاره، چې کله زه د یو نارینه سره ودرېدلم، خو مستقیما ما د هغه نه رایه ګټلې وای او راغلې وای په پارلمان کې ناست وم، ما هم په غونډه کې همدا خبره کوله چې موږ دپاره تاسو داسې کار وکړئ، که چیرې دا نظام بیا نه وي، ښځې دومره قدرت ولري چې خپل حق او حقوق وغواړي، او په حکومت کې ملاسولري په پارلمان کې. خو زه تاسو ته چې هغه وخت زیاتره کارونه سمبولیک او فواري وو، زیاتره سمبولیک. موږ به همیشه نړیوال ټولنې سره په همدې باندې جنجالو چې ماته سمبولیک کارونه، ماته شواري کارونه مه کوه.
اغلی موسکا، آیا تاسو په دې نظر یاست چې د ښځو حقونه اوس سیاسي کړای شوي دي، او طالبان د دوی د حقونو څخه له نړیوالې ټولنې سره په خبرو کې د فشار د آلې په توګه استفاده کوي؟
لکه څنګه چې میرمن یون هم ته اشاره وکړه، زه د دوی له خبرو سره موافق یم. په افغانستان کې په تېر نظام کې هم ښځې ډېرې سمبولیکې وې، لکه څنګه چې مثالونه دی هم ورکړی، دا نظر زه تاییدوم. او اوس مهال لکه څنګه چې ټوله نړۍ او نړیواله ټولنه غواړي چې په افغانستان کې طالبان باید خود ته حقوق ورکړي، اما دوی وایي چې موږ باید په باندې خپل منځ کې خبرې وکړو. د دې خبرې ماته نه ده معلومه چې دوی به څه وخت سره خبرې کوي په دې اکلا، او څه وخت به دوی پرېکړه نیسي چې ښځې دوی مکتب یا ښوونځی ته پرېږدي. نو زه نه پوهېږم چې په دې برخه کې د دوی به پلان څه وي، چې آیا دوی لکه 10 کاله مخکې کله چې دوی واک ته رسېدلي وو هماغسې به له ښځو سره چلند کوي، یا به د دوی پالیسي تغییر کوي؟ چون موږ د افغانستان له وضعیت نه چې ګورو، اکثره دوی دغه رویه چې ګورو، په لومړۍ ورځ کې دوی له خلکو سره ډېره ښه رویه کوله، چون ټوله نړۍ دوی ته متوجه وه، او دوی نه غوښتل چې غلط تصویر خلق ته ورکی دوی وختل چې د نړۍ هغه فکر د دوی په مقابل کې تغییر ومه چې دوی تغییر کړی دی. اما دا ورسته پیښه چې موږ ګورو په سوشل میډیا کې چې کومې ویډیوګانې راووتلې دا ښکاري چې دوی تغییر نه دی کړی، هماغه پخوانی پالیسي غواړي چې دوی پلی کړي. مګر زه فکر نه کوم چې هغه پخوانی پالیسي دوی وشي کړلای چې په افغانستان کې د افغانستان په مېرمنو باندې یا د افغانستان په خلکو باندې پلی کړي، چون افغانستان تغییر کړی دی، پخوانی افغانستان نه دی. د افغانستان مېرمن اوس تغییر کړی دی، هغه پخوانی مېرمنې نه دي. دوی مبارزه کوي، خپل غږ غواړي چې اوچت کړي. هر ورځ موږ وینو چې مېرمنې په کابل کې یا په ولایتونو کې پاسیږي، مظاهرې کوي، خپل غږ غواړي چې نړیوالو ته ورسوي پرته له کومې وېرې. دا یو پرمختګ دی، دا یو دا د دې ښکارندوی ده چې افغان مېرمنو تغییر کړی دی او هیڅکله نه غواړي خپل آواز خاموش وساتي. نو زه فکر کوم چې د اسلامي امارات غواړي چې دوی نظام پایدار شي او دوی نړۍ ومني، باید هغه پخوانی نظام کې څه لاسته راوړنې چې هغه حداقل څه چې ولو هماغه د دوی پرېږدي، او څنګه چې نظام و هماغه ته دوی مخته یوسي. که چېرته دوی داسې کار ونه کړي لکه څنګه چې دا یو غټه فاجعه ده چې یو پلار جګېږي خپله لور په 50,000 افغانۍ باندې خرڅوي، هغه هم په قسط باندې، په کومه نړۍ کې داسې یا په کوم هېواد کې دغسې یو څه شوي دي چې په افغانستان کې کېږي؟ موږ وګورئ، سعودي عربستان یو اسلامي هېواد دی، هلته په دغسې وخت کې هلته کنسرت دایریږي، په زرګونه کسان هلته ونډه اخلي، هلته ښځه د دې حق لري چې تعلیم وکړي، ښځه د دې حق لري چې موټر وچلوي، ښځه د دې حق لري چې پرته له محرمه له کوره ووځي. نو د اسلام څنګه اسلام دی غواړي؟ زه خو په دې پوه نه شوم چې دوی څه غواړي. نو که دوی غواړي چې ښه مخته لاړ شي، لومړی قدم کې خو دوی باید مېرمنو ته د دې اجازه ورکړي چې درس ته لاړ شي، ځکه چې غټه غوښتنه هم د مېرمنو اوس مهال هم دا ده چې باید مېرمنو ته د دې اجازه ورکړل شي چې کار وکړي، د دې اجازه ورکړل شي چې درس ته لاړ شي. زموږ اوس ډېرې مېرمنې پېژنل چې دوی ځي دفترونو ته د کار لپاره، خپل دفترونو ته ځي، اما د طالبانو لخوا شړل کیږي چې تاسو تمنګ چې کله وویل تاسو راځئ، موږ تاسو ته ماش درکو په کور کې نه. کوم ماش؟ څو میاشتې کیږي چې دا خلکو ماش نه دی اخیستی. لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، ډېری نجونې یا ډېری مېرمنې د خپل کور سرپرستانې دي، خپل کور ته یې رزق وړه، اما هغې ټولې اوس په کور ناستې دي. نو که داسې دغه شرایط دوام ومومي، نو له یو ډېر غټ ناورین سره به موږ مخ یو. نو هیله ده چې دغه وضعیت ته دوی جدي پاملرنه وکړي او رسیدګي ورته وکړي. په داسې حالت کې بیکاري د ټولو نه غټ مشکل او غټ ناورین دی چې راتلونکي کې به ورسره مخ یو. هغه هم ډېر لري نه ده، ډېر نږدې وختونو کې به ورسره مخ یو.
موسکا جانې، که تاسو په دې اړه باندې موږ ته کیسه وکړئ چې تاسو غوښتل خپلې وظیفې ته دوام ورکړئ، تاسو ته څنګه وویل شول چې نور وظیفې ته مه راځه، یا څنګه ستاسو مخه ونیول شوه چې د خبریالۍ څخه لاس واخلئ؟
لکه څنګه چې ډېری مېرمنې دې سره مخ شوې دي، زما هم ځان ته کیسه ده. کله چې کابل د دوی په لاس د طالبان په لاس سقوط وکړه، نو هغه ورځ په دفتر کې وم. زه په دفتر کې وم، کار باندې بوختم، چې همکاران راغلل ماته ویلې چې موسکا تول تر اوسه په دفتر کې ناست دی، باید لاړه شي کور ته. ما ویل وای چې طالبان کابل ته راغلل، نو شاید دوی ما سره ټوکه وکړي که نه، جدي مو نه ګڼله، زما خپل کار ته ادامه ورکړه. یو وخت چې ګورو نور همکاران ډېر وارخطا راغلل ماته ویل چې لطفاً لاړه شه کور ته. زه هم لکه نور غوندې نو لاړم کور ته. یو دوه ورځې لاندلم دفتر ته، ځکه ویرېدلې وم، نه مې شو کولی. اما په درېیم ورځ باندې چې کله زه دفتر ته لاړم، د دروازې ګاردانو زه پرېنښودلم چې داخل د دفتر شم. ما ته چې تاسو اجازه نه لرئ، موږ ته رهبري ویلې چې مېرمنې اوس اجازه نه لري، کله چې موږ تاسو ته ویلې تاسو کولی شئ دفتر ته راشئ. دا یو ځل نه، دوه درې ځلې زه لاړم، اما لمدې ځواب سره مخ شوم. نو نور می جرات هم ونه شو کولای چې لاړه شم، نور کیناستم په کور چې که کوم زمینه مساعده شي چې زه بیا کار ته ادامه ورکړم. نو همداسې د ډېرو مېرمنو قصې دي چې دوی حتی ځینې مېرمنې زه ورسره تماس لرم چې دوی دفترونو ته تللي دي، خپل ځای کې ناست دي چې کار وکړي، اما راغلی دی طالبان ورته ویلي چې ولی اته ګاردان باندې پوښتنه شوي چې دوی ته ولې اجازه ورکړي چې دفتر ته راشي.
ډېر مننه مسکا جان، ستاسو سره به خبرو ته دوام ورکوو. اغلی یون، تاسو یادونه وکړه چې تاسو ژغ پورته کوي د ښځو د حقونو په خاطر باندې چې باید دوی ته وظیفه اجازه ورکړل سي او نجونو څخه د زده کړو حق وانه خستل سي. آیا تاسو له طالبانو سره په دې اړه خبرې کړې دي او کومنوي کړې کوم لاریون مو کړی دی؟
یو خو لاریون طرفدار مون یو چې د خوځو د حقوقو په برخه کې لاریون نشي، خو په شرط دی چې واقعي لاریونی مونږ چې ګورو ځینې خويند لاریون کوي. یعنی تاسو زما خبره غلط برداشت نه کوي، خو صرف زما اکثره خويند د دې د خاطر لاریون کوي یا ځان په ویډیو کې ښکاره کوي چې د دې کیسونه په خارج کې قبول شي. مونږ د دې لپاره لاریون نه کوو. مونږ بیا هم وایو چې که چیرې زه په پارلمان کې نه اوسم نو دا خو معنا نه ورکوي چې زما غږ یوازې په پارلمان کې به پورته شي. د ښځو د برخه کې یعنی هغه وخت کې پارلمان نه مو، زه په ننګرهار کې وم، مونږ د ښځو ټولنه جوړه کړه، په څلورو ولایتو کې مونږ وګرځېدلو، مجلم دې ته چاپ کړه، کوم ناخوالې چې د دې په برخه کې وي مونږ هغې ته هغې غږم پورته کړ. کونړ ته مونږ لاړو، همدارته نورستان ته، لغمان ته، د خوځو چارو وزارت ریاستونو سره په تماس کې. هغه وخت یعنی هیڅ پارلمان هم نه و. یعنی مونږ خپل مبارزې ته دوام ورکوو. مونږ ګورو حالات ته که چیرې دی مکتبونه شروع کړل، لکه اوس چې په ځینې ولایتو کې شروع دي، ځینې ولایتو کې مکتبونه فعال دي، خو یو تعداد نور ولایتونه بند دي. نو مونږ به ګورو خپل مبارزې ته به دوام ورکوو. که چیرې دی تعلیم چې نه د ښځو نر حق ته، لکه ورونو زموږ چې ویلې دا اسلام ته اجازه راکړي، دی مونږ ته ځکه دلیل نشي ویلی چې دا د اسلام خلاف دی، ځکه چې اسلام خپله ویلي چې علم په نر او ښځې فرض دی. نو وخت چې دی ماته اسلام هم ما سره نه مني او قوانین هم ما سره نه مني، نو زه خو به خود د دې په مقابل کې جګېږم او مبارزه به کوم. اما مبارزه په شکل چې واقعي وي، یعنی شعاري او سمبولیکه نه وي. د زما د پاره نه چې ماته کیس جوړ شي په خارج کې زه قبول شم، د دې د پاره نه، صرف د دې په خاطر چې واقعا زما ښځه کار وکړي. زه لرې پرتو سیمو ته همیشه زما ډېر لرې ولایتو ته د ننګرهار زه تللی یم، ښځو سره مې کار کړی، هغې د پاره مې کورسونه د خیاطۍ جوړ کړي، هغې د پاره مې کومکونه کړي دي. تر ډېره حده پورې داسې ساحو ته به تلم چې هغه ساحو کې به ټولو ماته ویل چې تاسو دلته مه ځئ، ځکه چې دلته امنیت ښه نه دی. اما زه ډېرو لرې ساحو ته تللی یم، اما شعاري کار مې نه دی کړی، نه سمبولیک، نه مې د دې لپاره کار کړی چې د خپل این جی او یا ټولنې دپاره فنډ واخلم، خارجیانو په خاطر چې هغې ته ښځو حقوق بانه کړم او فنډ واخلم. نو زه بیا هم وایم چې طالبان مجبور او مکلف دي چې ښځو دپاره د تعلیم مکتبونو دروازې خلاص کړي، ځکه چې دا د دوی دپاره تاوان کوي. موږ ډېر اسلامي ملکونه لرو، تاسو همدا اوس وګورئ په ټولو ملکونو کې چې اسلامي دي مکتبونه د نجونو په مخ بند نه دي، مکتبونه خلاص دي. نو موږ هم ورته وایو، موږ ورسره به استدلال وکړو. اوس فقط موږ منتظر چې دوی څه کوي، ځکه دوی نه دي ویلي چې موږ مکتبونه بندوو. دوی وایي چې موږ پور خلاصو، اما پور ورو خیر موږ ورته وایو. دومره وخت چې په د کورونا په حالت کې مکتبونه بندو، دومره چې مخکې میاشتو میاشتو به مکتبونه بندو، اوس د خیر یو دوه میاشتې به ورته حوصله وکړو یا یو میاشت به ورته حوصله وکړو. اما بیا وروسته ګورو چې دوی څه کوي. که چیرې دوی مکتبونه خلاص نه کړي، نو موږ به ورسره استدلال کوو چې واورو راته وګوره، دغه اسلامي ملک دی، دا اسلامي دا څنګه پاکستان اسلامي ملک دی، هغه د چې ستا سخت طرفدار هم دی، هلته ولې د مکتبونه د نجونو خلاص دي؟ ښځې پوهنتون وایي، مکتب وایي، وظیفه اجرا کوي، اما ته ما سره کوم اسلام وایي چې اسلام وایي چې ښځه په کور کې ناستی؟ نو دا استدلال به ورسره کوو، خپل دولس تنګ کې به ودرېږو، خپلې مبارزې ته به دوام ورکوو. اما په واقعي ډول چې ښځو ته په واقعي ډول کار وشي، نه په دې شلو کلو کې چې په سمبولیک او په شعاري ډول. زما ځینو خویندو انجوګانې لرلې، د ښځو شعار به یې بانه کړه، فنډ به یې واخیسته، اما د ښځو دپاره یې کار ونه کړه. اوس ټول په اروپا او امریکا کې ګرځي. زه موږ باید د هغې خویندو په څیرو نه اوسو. موږ خپله خلو پړو خویندو سره همدلته کینو، کار ورته وکړو، منډې ورسره ووهو، واقعي کار ورته وکړو چې څو دی هغه نسبي یو ډېر کم حقوق هم لاسته راوړي. تر اوسه پورې خو کار شعاري وو، اما بیا هم منکرېدی ترې نه شو چې نسبي کار شوی په کابل کې شوی، هغه هم یو لاسته راوړنه وه. خو پاتې شو د اوس وخت کار. نو موږ به خپلې مبارزې ته دوام وکړو، نو طالب سره به کینوم، لاریون به م راوباسو، استدلال به مو سره ویو، منطق به مو سره ویو، تر څو زموږ خویندو دپاره د تعلیم زمینه برابره شي. ځکه هره خور چې ده هم مور ده، اولاد لري، لورګانې لري، نو دا د دوی حق دی. په دې باندې چې باید د دوی دپاره د تعلیم دروازې خلاصې شي او خپل هغه حق او حقوق لاسته راوړي.
او زه غواړم چې تاسو په خبرو کې یو اضافه دا وکړم چې په دې ورستۍ کې یو شمېر شذو د نړیوال ټولنې پر ضد اصلا لاریون وکړ. دوی وویل چې ولې د شذو ژغ نه اوري. همداراز په یو لاریون کې شذو د سورې یاسین او سورې یونس تلاوت وکړ چې دوی خپل ژغ پورته کړي. دوی د بیرې څخه خپل ویډیوګانې نکړې جوړې او یوازې هغه ژغیز شعارونه ثبت کړي وه او بیا یې خپاره کړل چې باید طالبان د دوی غوښتنې ته غوږ ونیسي. یعنی ټولې ښځې په دې خاطر باندې نه دي چې دوی باید خپل ځان ته یو کیس جوړ کړي، بلکې داسې ژغونه هم په دوی کې شته چې اصلا غواړي چې د دوی وضعیت تغیر وکړي، خپلې لوڼې بېرته ښوونځیو ته ولاړې سي. مسکا جانې، موږ ته داسې راپورونه راغلي دي چې ښځو د خپلو کورونو مالونه خرڅ کړي دي او توکي خرڅ کړي دي په دې خاطر چې دوی نورې وظیفې نه لري او نسي کولای چې د خپلو کورنیو نفقه برابره کړي.
بالکل، یو خو دا ده چې هغه مېرمنې چې اوس دفترونو ته نشي تللی، دندې نشي کولی، هغوی دې ته مجبورې شوي دي چې یا د چا په کور کې کار وکړي چې هغه هم ډېر کم شاید پیدا کړي زمینه مساعده شي، شاید هېڅ زمینه مساعده نه شي دیکه، ځکه چې هېڅ په افغانستان کې کسان چې پاتې دي فکر نه کوم د دې وس ولري چې یو کس دې ورشي هغه په کور کې د کار وکړي او د دې مقابل کې ورته پیسې ورکړي. اما مجبوریت ډیر بد شی دی. مجبوریت انسان هر کار ته اړ کولای شي، لکه څنګه چې هغه کورنۍ دې ته اړ کړله چې خپل پیغله لور په 50,000 افغانۍ باندې خرڅ کړي، هغه هم د قسطوار چې 15,000 ورته اوس ورکړي، 15,000 به وروسته ورکړي، نو د دې نه بدتر مجبوریت څه کېدلی شي. مجبوریت ډیر بد شی دی. او یعنی زه د دې ویره لرم چې دغه وضعیت که داسې ادامه وکړي، داسې نه چې داسې له ناورینو سره موږ مخ شو چې ټولو ته حق حیران پاتې شو. لکه څنګه چې تاسو قصه وکړله چې یو خبریاله چې مخکې خبریاله اوس دې ته حاضر ده چې داسې یو کار هم که ورته پیدا شي چې چا سره لوښي ومینځي هغه کار به وکړي. ما قصې اورېدلې دي چې مېرمنو د خپل کور کالي راخیستې دي، سرک ته ښکلې دي د دې لپاره چې هغه خرڅ کړي او د کور ضروریات پوره کړي. اما دې ته هم څوک نه دي پیدا شوي دي چې هغه مالونه د دوی نه واخلي. یعنی داسې شرایط شته ده، حتی داسې هم شوي دي مثلا چې زمونږ ډېر هېوادوال بېوزله شوي دي دغسې سختو شرایطو کې، مېرمنې خپل کور هغه خپل د اغوستلو جامې سره تقسیم کړي دي، دی راټولې کړي دي، پاکټ کړي دي او هغه بېوزله خلکو سره تقسیم کړي دي. د یو ښه احساس لواجې چې دی لرب ده. نو زما په اند لکه څنګه مخکې چې تاسو د لاریون ته اشاره وکړه، زه دې ته یو بل خبره هم لرم چې په دې اوایلو ورځو کې چې کوم لاریونونه وسل، تاسو به په رسنیو کې لیدلي چې تور کالي به نجونې اغوستي وو چې نه به مخ معلومېده، هېڅ ځای به نه معلومېده، دوی به راووتلې چې موږ داسې اسلام غواړو. نو هغه ټول دغه تنظیم شوی وو چې دغه هرې مېرمنې ته د دغه کال په سر باندې زر زر افغانۍ ورکړل کېدلې. یعنی دا هم مجبوریت دی چې یو ښځه د مجبوریت نه د زر افغانۍ په مقابل کې دغه تور کالي اغوندي او راځي د خپل زړه خلاف، د خپل فکر خلاف، د خپل ژوند خلاف چې وایي چې زه دغه اسلام غواړم، زه دغه حکومت غواړم. نو دغه ټول شان له مجبوریت کېږي.
په اخره کې یون صاحب تاسو ته راسم، تاسو څه ویل غواړي افغان شوځو ته چې دوی څنګه باید خپل امیدونه له لاسه ورنکړي او یو روشان راتلونکي ته سترګې په لاره اوسي؟
ما تاسو ته مخکې وویل چې مبارزه به کوو. افغانستان ډېر وروسته پاتې یو ملک دی او بل صنعتي ملک دی، ځکه په دې حالت کې یعنی د نارینه او پویول زمونږ دپاره ډېر اړین دي چې باید نارینه په دې پوه شي چې ښځه حقوق یعنی څه. تاسو وګورئ همدا اوس زما خور ویل چې په کابل کې یو تعداد ښځو چې خپلې وظیفې د لاسه ورکړي په کور ناست دي. اما که موږ وګورو تقریبا 34 ولایتو کې زمونږ اکثره ښځې تعلیم یافته نه دي، یعنی په سلو کې 9 تعلیم نه لري. اما د هغې نارینه و کار کوو او دوی دپاره به یو څه برابرول. اوس هغه نارینه ټول په کور ناست دي، کار نشته، نشته. موږ باید اول دې ته پام وساتو چې دغه ټولنه څه رقم د دغه بحران نه لري کو.
ډېر زیاته مننه اغلی آرین یون صاحب چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ، او مسکا سنگر نیازی تاسو هم چې له موږ سره مو وخت وایستی او خبرې مو وکړې. اوریدونکو، د خبرونې وخت پای ته رسیدلی دی.
یا یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دی ته وه.
اگر ما اشتباه نکنم تانوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې همیشه افغانان په ژبې او په قام او په سمت په تنظیم باندې ویشي باید هغوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.